دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د ماسپخین یو بجه ده. د مشال رادیو په دې خبرونه کې مو زه ګل ایاز او نجیب امیر هرکلی کو. په روانه غړی کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیزه خبرونه د مشال رادیو وی مجله هم در خبرو. خپل خبرونه له نجیب امیر نه وو.
د کوټې د پرونی پیښې نه پس نن هلته کار بندیز اعلان شوی. په غور کې داعش دیش ملکی وګړي وژلي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه د سوریې د رقعه ښار نیولو هڅه کوي. پورا خبرونه په کوټه کې د ترهګرۍ د پرونی پیښې وروسته نن د بلوچستان حکومت درې ورځنی ماتم اعلان کړی او ترڅنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو کار بندیز اعلان کړی دی. نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې. د جمعیت علما اسلام پارلماني غړی مولانا عبدالواسی وایي د حکومت د ناکامه پالیسیو له وجې دا ډول پیښې مخې ته راځي.
تمام پادشان ناکام او نن دغه ناکامیان نتیجه دغه د شمو اخو خالد وینه پندېجه کې مرتمل او بیا خاص کر بلوچستان یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بدقسمت صوبه دغه دغه رات تسلسل روان چې دا کوم په دا دوی میاش پنځه اویا په یو میاش کې پنځه شپته په بل میاش کې ته هر میاش موږ دوه لاښونه ملاوي.
هلته په کراچۍ کې بیا پرون د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د محصلینو ټولنې او شیا علمای کونسل د کوټې د برید پر ضد مظاهره وکړه. دوی دا پیښه وغندله او د حکومت نه د پلټنو کولو د ترهګرۍ د مخنیوي غوښتنه وکړه. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي پاکستانی چارواکي غیر مسؤلانه بیانونه ورکوي چې ګواکې د کوټې د پولیسو په روزنیز مرکز برید له افغانستانه کنټرولې ده. نوموړی وایي دغه ادعاوې ناسمې دي او پاکستانی چارواکي د داسې بیانونه نه ورکوي. د بلوچستان د پولیسو د روزنیز مرکز پر هاسټل وروستۍ حمله وغندل او ټینګار وکړ چې افغان حکومت د ټولو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه کوي.
پاکستان د خوانه چې د یو شکل باندې افغانستان د سیاسي کیږي دا راښایي چې خصوصا که هغه شي د یو سي چې خدا نه خواسته د افغانستان د دې په مسؤل کسان لاس ولري دا د مسؤلیت اظهار دي. پاکستان د وزیر دفاع نه خواجه اخف نه چې هغه په خام غیر مسؤل بیانات د افغانستان په مورد ورکړي هم تقریر مسؤل د احد عقل کې د معلوماتي شي او د نه ټول په بدن کې سربېره شي.
د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز د برید په نتیجه کې یو شپېته تنه وژل شوی او لسلو زیات ژوبل شوی. یو تازه خبر د خبر جنسي د جمهوریت پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر مشال لډیو ته ویلي چې نن غرمه د جمهوریت په غونډي سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیو ضد کمپاین په وډل باندې ډزې کړي چې په نتیجه کې یو کارکونکی فضل امین وژل شوی. دوی وایي دغه پیښه غمال رامنځته شوه چې کله فضل امین د پولیو ضد کمپاین کې ډیوټي ورکوله. پولیټیکل تحصیلدار عصمت الله وزیر وایي چې دغه پیښه نه پس هم نتیز وکونو په غونډي کې د لټون عملیات پیل کړي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی قبول کړي. یو د دې ویچ لدین اوړاندې هم په جمبرود کې د پولیو ضد کمپاین یو شمیر کارکونکو د وسلوال له خوا په نخښه شوی. د افغانستان د غور ولایت چارواکي وایي یو شمیر وسلوالو چې ځانونه داعش ډلې پورې اړوند بلل تیر مخام دیرش ملکی وګړي وژل دي. دغه ولایت والی محمد ناصر خازي مشال لډیو ته ویل چې په وژل شو کې میرمن او ماشومان هم شامل دي. خو د غور د والی ویان عبدالحی خطیبی مشال لډیو ته ویل چې د وژل شو شمیر درې تیش تنه دی. تر دې وړاندې د غور د ولایتي شورا رئیس فضل حق احسان ویلو چې په دې پیښه کې درویش تنه ملکی وګړي وژل شوی دي. د غور چارواکو همدارنګه ویلي له دې پیښې وړاندې د افغان ځواکونو عامو خلکو وسلوالو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو یو قومندان هم وژل شوی دی. د پکتیکا امنیتی چارواکي وایي چې نن سهار د دې ولایت په مرکز خرنه کې د سړک غاړې ماین چودنه کې شپږ تنه ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د دغه ولایت د امنیت امیر سمونوال عبدالرؤوف مسعود رسنیو ته په خبرو کې ویل چې دا چودنه د شهیدانو په سلور لارې کې شوې ده. خو د مرکز خرنې ولایتي روغتون یو شمېر ډاکټران بیا وایي چې د پیښې له ځای څخه دوی ته دولس تنه ټپیان ورول شوي چې اوس یې روغتیایي وضعیت ښه دی. د پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی اخیستی. وسم سو نړیوال خبرونه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقعه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو تیاری نیسي. رقعه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالي ډلې مهم مرکز ګڼل کی یو د بیرته نیولو هڅې د عراق په شمالي ښار موصل کې د سخت دریځو پر ضد په لویه پیمانه د کاروایۍ نه پس تر سره کیږي. د امریکې د دفاع وزیر ایش کارټر په پاریس کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویل دا د دوی په پلان کې شامل دي چې دواړه عملیات به په یو وخت تر سره کیږي. نو موړي په پاریس کې د امریکا په مشرۍ کې د داعش خلاف د جنگیدونکو دیارلسو هیوادونو د دفاع وزیرانو د غونډې نه پس دغه سرګندونه وکړي. ایش کارټر زیاته کړه چې وار لمخې د رقعا ښار د محاصره کولو په موخه کار پیل کړی دی. د په دې اړه نور معلومات ورنکړل شي د نوموړي ښار د نیولو لپاره به عملیات کله پیلېږي. خو دومره ویل چې په دغه ښار کې به عملیات د داسې پیاوړو باتورو ځایي ځواکونو لخوا ترسره کیږي چې دوی به په ګوته کړي او امکانات ورته برابر کړي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې د داعش د روستي مهم ځای موصل ته نږدې شوي، ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي چې اسلامي دولت وسله والې ډلې د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه پیل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون پرون وویل چې د موصل په جنوب کې په 15 کیلومتره واټن کې پروت یو کلی طلوع النصر کې په مردکیو غلبیل شاوخوا اویا جسدونه موندل دي. خو کمیسیون خبرداری ورکړی چې په خپلواکه توګه په عراق کې د ترسره شوو ظلمونو سپیناوی ستونزمن دی. د کمیسیون ویان روبرټ کولویلی پرون په جنیوا کې وویل دوی په پرله پسې ډول داسې راپورونه ترلاسه کوي چې داعش پر ماشومانو، میرمنو او ولسي خلکو بریدونه کوي. یاد کمیسیون دا هم وایي چې د موصل په 15 کیلومتره کې په سفینه کلی کې داعش د اکتوبر په 19 او 15 ولسي کسان وژلي او د هغوی مړې په سین لاهو کړي، تر څنګ شپږ تنه نور په موټرو پسې تړل شوي او په ځمکه پر خکل وژل شوي دي. دا تر دې ګړې د مشال رادیو خبرونه. اوس ورځو اسلام آباد ته د رابعه اکرم خان نه د هوا حال او د کرنسۍ بیا اورو.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.90 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ په 1.28 روپۍ او په 1.10 روپۍ، یو یورو په 1.45 روپۍ او په 1.45 روپۍ 40 پیسې، یو درهم په 28.80 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.95 روپۍ خرڅول کیږي، یو ریال په 28.50 روپۍ او په 28.25 روپۍ، یو افغانۍ په 1.85 روپۍ او په 1.85 روپۍ، او په یو پاکستانی روپے 2.89 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپے 2.99 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پی خبر بونو او کوټه کې موسم وچ وي. پی خبر کې بزیات نه زیات درجه حرارت دیش او کم نه کم 45 بنو کې دیش او یو ولس او په کوټه کې 21 او 50 وي.
خبرونه مو د مشال رادیو نو واوریدل چې نجیب عامر وړاندې کول. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې شي. که چېرې تاسو د رباني کړي تر پای پاتې شئ نو د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به واوري. نن په کوټه کې پر پولیسو روزنیز مرکز د برید پر ضد کار بندیز دی. بلخوا د مدني ټولنو فعالانو د پیښې پر ضد خاموشه احتجاج کړي. یو احتجاج کوونکی وایي
زه ډېر ناروا عمل سوي دی برای زموږ انسانان، ډېر قیمتي انسانان لمنځه تللي دي او په کار دي چې حکومت او نورې ادارې انسانانو ته تحفظ ورکړي.
د کوټې په روزنیز مرکز کې د وژل شوي د فوج کیپټن روح الله مومن پلار وایي زوی ډېره ډېر مهربان وو.
د تم کیدن کړي وا بس تقریبا 3 میاشتې پس 4 میاشتې پس د لمو واده کو خوراینه ورته ډیر ګرانو، د تر زامن ورته ډیر ګرانو، ډیر مهربان انسان.
د جنوبي وزیرستان د ځانګړي سیمې اوسیدونکو د فوج نه سمې ربوی څخه شکایت کوي
کی ارشه د نیز پاکستان دی له حال همشته د خپلې وخت لري ته اندیاسه د دغشتي تری دی او اعلی حکام د پدا خبره باندې غور وکړو.
اونیز خبرونه د مشال رادیوی مجله کې به تازه کلتوري او ادبي مطالب واوري.
سو اتیاو نزیات کتابونه پای کې موږ درې دیش کتابونه منتخب کړل او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه مختلف کتابونه په خپل نشو خبروله.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال رادیو سره وسی. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 1 بجې خبرونه ته غوږی. د کوټې پر پولیس روزنیز مرکز د وسلوال برید پر ضد نن په کوټه ښار کې کاربندیز دی. د دوشنبه په شپه ناوخته په دې برید کې 1 شپېته پولیس زده کوونکي وژل شوی ول او تر 140 نه زیات زخمیان شوي ول. ملخوا سیاسي او مذهبي ګوندونو دا پیخه د حکومت او امنیتي ادارو ناکامي بللې ده. په دې اړه نور حال کوټه څخه د مشال اړو خبريال ایوب ترين راکوي.
د انجمن تاجران او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پر غوښتنه باندې نن په کوټ ښار کې په بش پړه توګه کاربندیز دی. ټول دوکانونه او مارکیټونه تړلي، پر سړکانو باندې د موټرانو چلن کم دی. پر دې محل حکومت سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د ښار په بیلابیلو برخو کې د پولیسو ترڅنګ سرحدي عسکر هم سره یو ځای کړي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لوري په خبره سوي او بیان کې ویل سوي دي چې په تیرو دوو میاشتو کې د ترګري دویمه پیښه ده، په کوم کې چې په دومره لوی کچه ځاني زیان اوښتي دي. د حکومت لوري د عملیاتو ته ادعا او برسېره صوبا د ترګرو څخه نه ده پاک سوي. د بیان له مخې کدا تم اګست په پیښه کې د تورونو ډلو په ضد سم ګامونه پورته سوي وای، نو د تیرې ورځې ناوړه پیښه به نه وای رامنځته سوي. بل خوا ته پر دغه پیښه باندې د بلوچستان د بیلابیلو سیاسي او مذهبي ګوندونو لخوا سخت عکس العمل ښکاره سوی دی. په بلوچستان اسمبلی کې د جمعیت العلماء اسلام پارلماني غړي او د حزب اختلاف مشر مولانا عبدالواسع و مشالې ډو ته په خبرو کې ویلي دي چې حکومت د ناکامۍ تګلارې له امله پاکستان دا وخت ترګري سره مخ دی.
تمام پادشاه ناکام دي، خارجه پادشاه هم ناکام ده. خود اسټابلیشمنت ل 30-40 سال کما د افغانستان پادشاه د مسلسل پای در پای ناکام ده، او نن دغه ناکامۍ نتیجه دغه د شمر اخو خالد بن پندیجه کې مرتمل اوش، او بیا خاص کر بلوچستان، یعنی بلوچستان هغه یعنی هغه بدقسمت صوبه ده چې دوی د پند د آبادی په بنیاد باندې ورکی، او دغه بلوچستان د لاشونه د رخبی په بنیاد، بلکې او زو د کده را تسلسل روان چې دا کوم په دا دوی میاشت کې 15 اویا په یو میاشت کې 15 شپه ته بل میاشت کې، او یو میاشت پاکستان نه او ته هر میاشت موږ دوه لاشونه ملاوي خو تر کوم زیاتر تر 40% هم زیاتر.
بل بل ته په بلوچستان کې میش زیاتره افغان کډوالو هم د تیری ورځي ناوړه پیشه د انسانيت په ضد ګڼل ده. په دې ترڅ کې د مسلم باغ د ملغګي کیمپ یو مشر ملک نادر خان د ټلیفون د لاري خپل خوښنۍ څه د اسیراته څرګند کړه.
نو بس په دې ورځ باندې موږ خپل د دې غږ د بریښ غندنه کوو، مقصد موږ ټول افغانان په دې کې لدې سره په خام شهري کې یو مقصد کوو، زخمیانو ته موږ لولو پاک خپل شفا غواړو، موږ ته لولو پاک جنت سره زو جنتونه غواړو، مقصد موږ له دوه پاکستاني ورونو له ټولو هغه سره موږ ځان په خام شهري کې بلوچستان کوم اجر دې ټول سره بولو.
دلته د بلوچستان د وکیلانو د بیلابیلو اتحادیې لورې هم د نن د کاربندیز ملاتړ اعلان شوی دی، او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د ولس د ځان او مال د خوندي ساتلو لپاره د ځانګړي ګامونه پورته کړي. د دې ونه ورته چې 13 ورځ درې وسلوال کسان په کوټه کې د پولیسو او تربیتي مرکز ته داخل شوي وو. هلته یو شپه ته د پولیسو زده کوونکي وژلي او د یو سل شلو څخه زیات نور ټپیان کړي وو. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
درنو اردوونکو، د کوټې پر روزنیز مرکز د بریټ پاړه تاسو لپاره یو څو نور رپورټونه هم درو. په کوټه کې د بشري حقوقو او مدني ټولنې فعالانو د پولیسو پر روزنیز مرکز د بریټ پر ضد یو خاموش احتجاجي مظاهره کړې، او له حکومت یې د امنیت د ټینګښت ترڅنګ له عام خلکو غوښتي چې نور پر داسې پیښو پټه خوله پاتې نشي او خپل غږ راپورته کړي. دا مشال اړیو خبريال بارکوال میاخین له دغه احتجاج کوونکو سره خبرې کړي، راځي چې دته غوښو.
زمانو شمس مندخیل دی اور مرسیدا د هیومن رائټس اکټیویست اور د علاوه د سیول سوسایټی کم گروپ سی دی، هغه دغه د خاموش احتجاج دلته د کوټه کم واقع سیو په دغه حواله سره د مردلته د پریس کلب مخامخ کړی. له ډیر وخت د کوټه حالات ډیر زیات خراب دی یار. د 8 اگست واقع وسو، نن سیم بیا غنم نه واقع وسو، سیدا یو کم عمل روان دی، دا ډیر غلط روان دی. باید اس دارو کاف سی عوام ته تاپوز ورکي او خلکو ته تاپوز ورکي، او د علاوه سی دی دلته دوم رضایت سیو سکیورټی ادارې دی سی د کوټه سب باشنده دی، هغه هر لس منټه باسي دي، هغه له پولیس سره، له آرمی سره، یا د ملي د پیراملیټری ملیشیا واسطه د دغه مخامخ کاږي کار سره له کور راوځي. نو سي دومره زیاته غټه سکیورټی باوجود هغه سي دي د عملی کار نو دا یو بالکل سوالیه نشان ده، او موږ غواړو سي باید دا خلکو ته تاپوز ورکړي.
ډاکټر اسمت آغاز مانوم دي، زه پاکستان فارماسيټیکل چیمبر بلوچستان وایس پرزیدنت یم. اصل کې موږ دلته د پریس کلب مخ ته یو احتجاجي کمپ لګولې او سلو 15 ورځې لمخې، نو زموږ څنور غوښتي به خو پرون چې دا کومه واقع رایسی وید هغه مجدر پر زړه غمجن کړو. لوزنن دا سوسیبل سوسایټی والا د یو پروټیسټ جوړ کړو، سایلنت پروټیسټ مزم را د پروټیسټ برخه جوړ شولو. مزم دغه غواړو چې ډېر ناروا عمل سوي دی برای زموږ انسانان، ډېر قیمتي انسانان لمن زتلیل دی او پکار دی حکومت او نور ادارې انسانان ته تحفظ ورکړي د کوټو خلکو د کوټو ولس د ژوند حق لري هر سړی یار انسان هر وګړي د ژوند حق لري هغه ته د ژوند تحفظ ورکول د حکومت ذمہداري ده باید چې ورکړي
زما نوم اسمت الله جوګزی دی او سوشل اکټیویست هم د لپ کوټه کې د برای چې کوم واقع سوګی ده زموږ په نظر باندې انساني حقوق ته ډېر غټه د چکول لګي ده ډېر غټه خطر والا نو په دې باندې زموږ د کم څکم ملګری دی دا ګرد راغلي دی د پریس کلب له سامنے زموږ جو شد خاموشي او شت طریقه باندې موږ د پروټیسټ کوو احتجاج کوو دا 8 اگست ډېر غټه ثانیه ډېر غټه واقع وسو ډېر انساني کم نقصان کې وسو او برای غټ کم کسان وو د دون پولیس والا چې په دې کې شهیدان سو نو باید چې دا رنګ کې د مو سبار بار نشي وو د دې د پاره موږ د احتجاج کړ دي پرمن احتجاج دی نو د خپل ټوټل بلوچستان زده ویل لرو دوی هم پر مخ باندې دا رنګ خالي لاشونه بنو اٹھو چې مثال څوک مړ شي دوی راځي خالي مړي پورته کوي دوی باید چې خپل خبري وو کې پردا باندې دوی یو اکشن واخی چې باید دا رنګ کارون چې ژولي بار بار کې ژولي بلوچستان د سکیورټی نور کوي ولې د بلوچستان دونه خیال نشي ساتل چې بار بار په مشکل دوی غټ دماکه کوي او مش وسه پوری یو دی قدم نه دی خاصي چې غزم شپه حق کې
په کوټه کې احتجاج کوونکو چې مشال رادیو سره خبرې کولې درنو ودونکو په همدې موضوع کې پاتې کیږي بلخو په کراچۍ کې 13 ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د زده کوونکو سازمان او د شیا علما کونسل لاړه د کوټي برید پر ضد مظاهره وشوي چې پکې د دې پیښې پر غندنې سربیره له حکومت او امنیتي ادارو دا غوښتنه هم وشوه چې باید د دې پلټنې وکړي او د ترهګرۍ د هر ډول اپیخو لمنځه وړلو لپاره دي عملی او کوټلي ګامونه پورته کړي نور حال کراچی نه د مشال رادیو خبريال محمد عمران راکبي
پر دې موقع د مظاهره ګډونوالو تر هغه پر ضد ناري وهلې ویل چې دوی پټول هیواد کې د هر قسم پیښو غندنه کوي خو په کوټه ښار کې پر لپسې پیښو یو شمیر سوالونه راپورته کړي د پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن د سند سانګي او چارواکي انجینیر انور مشال ریډیو ته ویل چې دوی په هیواد کې تر هغه پر ضد روانو عملیاتو ملاتړ کوي خو ضرورت ته د امر دی چې دا رنګ پیښو کې ککړ خلک هم په ګوته کړي شي او ورته سزا ورکړي شي
کم چې پدې کې ملوث عناصر دي دا که هر څوک پدې ملک کې د ملک نه بهاري دا د ایجنسیانو یو ذمہواری ده چې دا ټریس کی او دوی سي سخت سخت سزا ورکړي د خلکو ته شتګردي چې کومه ده دا فار فارم کې ده چې موږ مزمت کوو چې موږ دا وایي زموږ ولس سره مکمل سپورټ ده او چې کوم چې ادارې دي متعلقه ادارې دوی ته پکار دي چې خپل کار په صحیح توګه دا سرته
د دغه سازمان یو بل چارواکي طاهر ځلاند ویل چې په دې سیمه کې لمدو راهسه بدامنی ده خو اوس وخت راغلی چې ټوله نړۍ دا ومني او دلته راپورته شوی سو بنیادی سوالونو ته جواب ولټي
د تر هغه غری چې کوم لړۍ روانه ده پښتون وطن کې ته دې لړۍ نه خوده هیڅ اخلاصون نشته نه مذهبي سړی اخلاص ده نه سیاسي سړی اخلاص ده نه کاروباري اخلاص ده دې تر هغه غری قسم ډیر شکلونه دي په هر شکل باندې تر هغه غری منځ د سکول د نصاب نه راوخله بیا د ډس د پم پوری دا د تر هغه غری دا شکل دا په موږ باندې مسلط دي موږ د هغه پیښه په لړ کې نن بیا دا مظاهره کوو او د حکومت دنیا نه د ټول نړۍ نه دا غوښتنه کوو چې د پښتون وطن کې کوم د تر هغه غری دا لړۍ روانه ده د دې اصل سوالونو چې کوم نه دا غو جواب دی ویل شي
د دې وړاندې د شیا علما کونسل لخوا هم د کوټې پیښې پر ضد یو مظاهره وشوه چې پکې هم دغه غوښتنه وشوه چې د دې پیښې ذمہوارو خلکو ته د سخت نه سخت سزا ورکړي شي محمد عمران مشال ریډیو کراچی
په همدې موضوع کې پاتې کېږو درنو د کوټې پر روزنیز مرکز بریت کې وژل شوی د فوج کیپټن روح الله مومند په مومندو کې خاورو ته سپارل شوی دی د روح الله مومند کورنۍ له مومندو نه څلوېښت کاله وړاندې پېښور ته کډه کړې وه په سیمه کې د مشال راډیو خبریال د روح الله مومند پلار او دوستانو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی
د اوویش کلن روح الله محمد پلار ډاکټر حبیب الله محمد وای چې د زوی کوژده شوی و ولې د واده تابعیا کوله
د تم کیدن کړی و بس تقریبا درې میاشتې پس سلون میاشتې پس د لمو واده کو نور دوه زامن می دی یو پښاوري نو سټای کې دی او بل بی ټیک انر کړی او ودونه مولې نه دی کړی نه ده نه کشران قرینه ور دټیر ګرانو د تر زامن ور دټیر ګرانو ډیر مهربان انسان و
ډاکټر حبیب الله محمد د کابل افغانستان نه د ډاکټر یا ایم ڈی سبق ویلو او دا سات په پیښور کې خپل شخصي روغتون لري دی وای چې زوی یې ډیر تکړه او دواړو باندې یو بل سره د نوي کور او د ورونو د تعلیم مشورې هم کولې
په ار خپل خوښ وي چې زما زوی خنو مو گٹی پم پمری باندھے ہم پہ جوان باندھے سر چہر انسان خپل زی پمر باندھے خفگی ہی وہ بیام پہ دے خوشحالی دے چیز شہید شو دے قوم نہ پارے خپل قربانی ور کرے دا غلط کار کے نہ دے مر شو
روح اللہ محمد وہ کا لوڑان دے پپوس کی دا کپتان پہ چوکی نوکر شو او دا کوٹے نہ علاوہ پہ وزیرستان کے ہم دا وسلوالو زد پہ عسکری عملیاتوں کی برخا خستے وا او کلی تب پر رخصت دیر لگ وقت لپار رات روح اللہ محمد یو ملگرے احتشام وای
ماغه چی وکړه را لې پچټای باندې موږ د خپل مرګري سره څنګه کسان عمران روح الله زه مخه مخه تل لو چرته شکر مو ووټینګ مم کو چې کله تل کوټې ته دا دغه نیورز نیو مخ کې در موږ ورل ولتا او بل هغه موږ د واده تیارې نه کولې هغه د پارا د کمرې د پارا سره سامان ما ما نو کمرې دا نه سیټ کوله نو ځان سر بوتلې ماته ویل چې مال به کمرې کې دغه سی سیټینګ کې د سیو کې زب نه ایم
د روح الله محمد مړې په خبر کې خاور ته سپارلې ولی ولس دواله د شوقدر و چې ولی کلی ته د هغه د نک کور ته را روان دي شانواز ترکزی مشال ریڈیو شو قدر
مشال ریڈیو تاسو وګورئ دونکو د کوټي پر روزنیز مرکز د برید پاره تاسو لپاره یو بل رپورټ هم له روزنی کارپوهان د بلوچستان پر حکومت نیوکه کوي نیوکه کوي چې په کوټه کې د پولیسو پر مرکز د شپې تر هغه برید په مخنیوي کې پاتې راغلي دوی وای په کوټه کې لاتیر یوې لسیز رئیس ګن شمیر تر هغه غری حمله شوې نو باید حکومت د امنیت په اړه یو ښه سنجول شوی او منظمه تګلاره ولری عبدالحی کاکر نور تفصیل سره
په کوټه کې د دوشنبه په شپه د پولیسو پر روزنیز مرکز سوي تر غربرید د خپل ډول دوه حمله وه تر دې وړاندې د اگست په 8 نیټه د کوټي په سیول هسپتال کې د شپېتو قانون پوهانو په ګډون څلور اویا کسان په چاودنه کې وژل شوي ول خبريال او څېړونکي سید علي شاه د کوټي د 8 اگست د حمله ته په اشاره سره وایي چې د هغې حمله وروسته په کار وای د مهمو ځایونو امنیت سخت کړل شوی وایي
سریاب روډ مشهور پدا د ماکو دی دا د باید چې دی سخت انتظامی ګامونه دی حکومت اخر سی وای تیری پولیس ټریننګ سنټر نه دی بچاو بیا یو تعلیمی اداره چې کوم دا یا نو چې کوم پبلک پلیسز دی چیرې چې اولس وی یا سیول سیکټر دی یا نو د سنټر دی یا د سرکاري مکمو چې کوم دفترونه دی چې اخر خو اکاتو کا یو یا دوه ګاټ دی هغه تعینات وی پدی چې په سمو تربیت یافته کیډټس دی هغه موجود وو ملټنټس دی پاره کې اوردن نه کیږي بیا ته مرګ جوړ چې دا هغه اړۍ دا یو سوالي نشان دی د حکومت لپاره
د پولیسو د روزنیز مرکز پاړه ویل کیږي چې د حمله پر وخت هلته هیڅ ډول امنیت نو نیول شوی خبريال او چړونکو شهزاده ذوالفقار وایي چې پر سریاب سړک د دې مرکز د شاه دیوال ډیر ټیټ دی او په دې اړه وزیر اعلی ته په یو دستور کې په رسمي توګه د جګولو خواست هم شوی وو
اوس خو په ګرد ټی وی دا خبره چلی پولیس ٹریننگ کالج کې دی په 5 ستمبر باندې چې دی آی جی پولیس دا وینا کوي د وزیر اعلی او دغه سره چې دا دیوال پورته کوي دا دغه ولې مسله نه ده دا بوس یو دغه د نړۍ سره ګوره په کم سټیج باندې دی هغه دونه کښنی دیوال او چې ګر سره خل نورالي او د خل خیال دا دی چې دا دغه کم سپایان ما ته دا خبره وکړه لاغه دا خبره وکړه دا دیوال سره موږ خپل د شپې تشتیدلو تشتو زو کوروتا د یاران دوستان کرا د شپې لیټ نایټ یا سار راسو خلته وای ما خبروي دا غدي یعنی دوی کوم شي دیوال دي
د بلوچستان د تعلیم وزیر عبدالرحیم زیارتوال د شهزاده ذوالفقار له خبري سره اتفاق کوي خوای چې د روزنیز مرکز چارواکو دوی ته لازم لیکلی پلان نه دی ولېږلی د دې نیوکه چې حکومت د کوټه شهر امنیت ساتلو کې پاتې راغلی په اړه رحیم زیارتوال وای چې تر دې حمله وړاندې وزیر اعلی ته ویل شوی وو چې ځینې بریدګر شهر ته ورننوتی او هغه په دې لړ کې قانون نافذ کونکو ادارو ته د اقداماتو حکم هم ورکړی وو
او دا معلومات وزیر اعلی ته ورکړل شوی وو چې دا چې خلک راغلي د ګورنمنت کنسنټریشن توجه پر مهم شهر او پر دې باندې وو لیکن دا چې ګور په سریاب کې او په دې سنتر کې په خپل د خو د لا انفورسمنت ایجنسی امو چې ګور وزیر اعلی ته اطلاع ورکړي او دا خو خپل هم د جمهوریت جوړېدل چې کم سي کم په دې وو څو کسانو کې د شپې د ډیر څو تلویر کسانو پیری جوړ کړی وای او د ځان تحفظ یې کړی وای
شهزاده ذوالفقار او سید علی شاه دواړه وړاندیز کوي چې باید د نورو بریدونو د مخنیوي لپاره حکومت یو سم امنیتی پلان جوړ کړي او په تیر بیا د ولسی ځایونو خوندیتوب ته خاصه پاملرنه وکړي
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو، درنو اوریدونکو، د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد په ضرب اعظم فوزي عملیاتو کې ځایي تاجرانو ته د اوختي مالی زیانونو په اړه د اکتوبر پر 18 نیټه په پیښور کې د ټول ګوندیز غونډې راب وربللو اعلان کړی دی چې تفصیل د غلام غوس په رپورت کې اورو.
د شمالي وزیرستان د سیاسي اتحاد مرستيال مشر حافظ پرهدلی مشال ریډیو توایي د ټولګوندي ژوند به د جمعې پورس د جماعت اسلامي په مرکز پیښور کې تر سره کیږي.
او صرف یو اجنډا دا چې زموږ کومه تجربه را دي، دا غي نقصانات سوې دي چې دا غي نقصانات او ازلاو شي، دا غي د پر چغه وشي، خو هغه چغه هم داسې چې کوم د یو ان چارټر دا چې دا غي مطابق وي، د دې لپاره به ان شاء الله زموږ خپل اوتمنځي مشران هم راځي، خدا ټوله پټي مشران به هم راځي، دا به ټول راځي او دلته به ګینی تجاویز بره مخکې کوي، آینده لپاره به یو د ګایډلاین د لایعمل اعلان کو ان شاء الله.
د شمالي وزیرستان د سوداګرانو د اتحادي مشر زین الله مشال ریډیو توایي په زربیاز پوزي عملیاتو کې په میرالی، میرانشاه، پتسی او دیګان سیمو کې 20,000 دوکانونه وران کړی شوی دي او دغه دوکانونه د مالونو نه هم ډکو، او دوی اوس له حکومت د دغه ډک دوکانونو مالی تاوان غواړي.
زموږ دوکانونه 21,000 دوکانونه تقریبا دا دوکانونه وران شول. اپریشن زرا بیا زب چکرا مغاشو پاکي موږ ته 7 دن مهلت رکړو، خو 7 دن مهلت نو خو تر اوسه پورې تقریبا یا دا 28 مهینه دو یا 30 مهینه شروع کیږي چې اپریشن شروع دی. اوس زموږ د واپسې اعلان نه خو کیږي ځای په ځای باندې، خو دا اپریشن زرا بیا زب په غا باندې زموږ مارکیټونه دوکانونه ټول وران شول. په مارکیټونو کې زموږ په 40 روپی سامان پروت وو چې هغه ټول وران شو او د خاورو سره خاورو شو.
د شمالي وزیرستان د سیاسي ټولنې یو بل غړی عبدالخلیل وزیر وایي په شمالي وزیرستان کې حکومت د بیا ودانۍ په نوم د نړیوالو ادارو او بهرني هیوادونو نه ډیره لوی مالی پنګه راټوله کړې و او نوموړي په حکومت تور پوری کړو چې حکومت د غوي پسمه کې پسمه توګه د بیا ودانۍ کارونه نه ترسره کوي.
فندونه خو ډیر زیات راغلي دي، خو چې دې څومره داوي کوي ا بالکل داسې دي چې مونږ الته چلاټ شو وزیرستان ته هغه کې یو شای مونږ داس نوی نه نوی جوړ شوی دی. کالج ته رنگ ورکړ کړی دی، میرانشاه اسپتال ته رنگ ور کړی دی، میرلی ته ور کړی دی، هغه سکولونه، اسپتالونه، توبیل، هر شي ته رنگونه ور کړی دی. بس رنگ ور کې دی، فوټوګرافي ور سره کې دا مونږ جوړ کړی دی چې دا یو آزاد میډیا جوړه کو، چې پاکستان میډیا هم یو انټرنیشنل میډیا وي، میر وزیرستان هغه خلک وي، پشه سیاسي خلک وي، پشه ملکانان دی، پشه چې هغه ملیم کې چې د فنډ چرته ولګید.
په 28 اکتوبر د جمعې د ورځې په ټولګوندیز غونډه کې د سیاسي اتحاد لخوا د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو ټولو سیاسي ګوندونو صوبایي مشرانو او قبایلی مشرانو ته بلنه ورکړې شوې ده. غلام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
درنو اوریدونکو، د جنوبي وزیرستان لری غریزي سیمې ځانګړي تسلور کال وړاندې ستانه شوې مسعود قبایلیان وای د فوج ناسمې رویې ډیر تنګ کړي دي. د دوی په وینا په سیمه کې فوجیان غیر انساني چلن ورسره کوي او د غلامانو په شان کارونه ترې اخلي. نورحال د مشال لړو خبريال سیلاب مسعود راکوي.
د زنګاړې یو سدونکو انصر الله مسعود دا مشکلات په دارنګ بیانوي.
زور ډیر هنه جات یا پرسن آباد او بیا علاقه تا واپس ولې نومي د فوج او په اډر باندې وته وختري شي د کلا وختري وکړم راونه وا خو هیڅ د ارمي د طرفه چې کی مقامي ارمي دو او می سره یو داسې ظلم شری کړای دی چې می باندې مسجدې کو ځنګل ور باندې وایي د ګارو خو خوري می مهرباني دا وشي چې د می سره د هغه ظلم باندې د هغه جتای د باندې شناختی ارشه د می د پاکستان دی له هغه می سره د خپل وخت
یو بل کا بایلی شوا جان شاہ بھی خیل زیادہ وی چھ پاوزیون پزورا کو می شناختی کارڈونا رانا واخ لی او بیا دے بیگار دا سے سلوک روی یارا سارا کوی چھ کما دے زغاملو نا بیخی دے ورچانی وی
دمو شناختی کا نیاستے نیاستے ور سراکسیز دی دمو بی مور کو کور سو کروچ وی زینا باہر تا سلائشان ہے وہ ڈاکٹر تا ریفا ولائشان زیو پاکستان آئی
مولانا جمال الدین خبر کا ہر ست سرنگ وغندل وار وی جنے جنگاڑا کا بہلانو دا ہاں وویل کا دا سلوک دا رویہ ختم نکڑائی شوا بیا بچرتا بلورتا لاڑشو سیلاب ماسود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
درنو اردن کو په پیښور کې وښه وېده د ماسپخین یونیو بجا نجیب امیر هم را سره په سټوډیو کې ناستې نو له هغه نه د خبرونو لنډی زورو
بلوچستان په مرکز کوټه کې د ترهګرۍ لپاره په خیروسته نن حکومت تری ورځنۍ ماتم اعلان کړی او تر څنګ یې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د کوټې تاجرانو نن کار بندیز هم اعلان کړی. نورو سیاسي ګوندونو هم دا پیښه غندلې. په پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زخیلوال وایي پاکستاني چارواکي غیر مسؤلانه بیانونه ورکوي چې ګواکې د کوټې د پولیسو پر روزنیز مرکز برید له افغانستانه کنټرول ده. نوموړی وایي دغه ادعاوې ناسمې دي او پاکستاني چارواکي داسې بیانونه نه ورکوي. افغان چارواکي خبر ورکوي چې په ختیځ ننګرهار ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې د برید پترس کې د پولیسو لکتر لګاتا افسران وژل شوی دي. د ننګرهار په پچیرواګام ولسوالۍ کې د جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته وتلې دي. په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو اعلان کړی چې دوی د رقه ښار د بیرته نیولو لپاره د عملیاتو د پیلولو لپاره تیاری نیسي. رقه په سوریه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مهم ګډ ګڼل کیږي. په داسې حال کې چې عراقي ځواکونه په دغه هیواد کې داعش د وروستي مهم ځای موسل ته نږدې شوي دي. ملګري ملتونه وایي دوی داسې راپورونه ترلاسه کړي دي چې په عراق کې اسلامي دولت وسله والې ډلې د ولسي خلکو ډله ییزه وژنه پیل کړې ده.
نجیب امیر چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کولو درنو اردوونکو اوس وخت شوی دی د اونیزې خپرونې د مشال رادیوي مجله. په دې خبرونه کې به تاسو تازه کلتوري او ادبي مطالب اوري. د دې پروګرام کوربه نجیب امیر دین راځي چې دې پروګرام ته په ګډه سره وښو.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګلونو اوریدونکو د تازه کلتوري او ادبي مطالبو سره موزه نجیب امیر په خدمت کې که تر پای مو بدرګه کړو نو په دې خبرونه کې به ووره. د هند او پاکستان ترمنځ خراب اړیکو د فلمی ستورو ژوند او کار اغیزمن کړي، خو په هند کې د سارک په صوفي کانفرنس کې د افغانستان ادبیات ښه وځلیدل.
مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف پوهان چې د عرفاني ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
په پیښور کې د کلتور محکمې د 33 نو کتابونو مخکتنه وکړه.
سو اتیاو نه زیات کتابونه په یوه کې موږ 33 کتابونه منتخب کړل او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغه مختلف کتابونه په خپل نشو خپرولای.
په کابل کې د ماشوم د ادبیاتو په اړه یو سیمینار وشو. دا اونۍ مو دوه بهرنۍ لنډې کیسې هم درته پښتو ته ژباړلې او ریدو ته را سره اوسې. پاکستانی ډرامې په هند کې او هندي فلمونه په پاکستان کې زیات مینوال لري. په یو شمیر ډرامو فلمونو کې د دواړو غاړو اکټرانو شریک کار هم کړی دی، خو په دې وروستیو کې په هند کې یو شمیر سغدریزې ډلې هندي فلم جوړونکو ته دړکه کوي چې داسې فلمونه به نه جوړوي چې پکې پاکستانی اداکارانو هم کار کړی وي. مشهور هندي فلم جوړونکي کرن جوهر په خپل تازه فلم اے دل ہے مشکل کې پاکستانی ستوري فواد خان ته کار ورکړ. دا فلم د هندوانو د دیوالی اختر په موقع اوس د فلم جوړونکي د دې وضاحت نه پس خبريږي چې په راتلونکي کې به هیڅ پاکستانی اداکار ته په خپل فلم کې د کار کولو موقع نه ورکوي. د دې په غبرګون په پاکستان کې هم په هندي فلمونو او ډرامو د بندیز اعلان شوه. په ډېر نور حال د فرشتہ جلال زئی په راپور کې
دواړه رقیب هیوادونه چې پاتمی وسلو سنبال دي د هنر په ډګر کې د یو بل په وړاندې ودرېدل او بل اخره د کشمیر د لانجې لمن یو اربیا د سینماو او نندرتونونو تر ډګره خوراکړه. تر هغه وروسته چې نوې ډلی په پاکستان کې پر یو شمیر میشتو ترورستانو تور پورې کړ چې په کشمیر کې د دوی پر یو پوځي پوسته په حمله کې 19 تنه وژلې، د دواړو هیوادونو ترمن سیاسي لانجې لا زیاتې شوې دي. هندو ملت پالو په وروستیو کې د هند حکومت ته خبرداري ورکړ چې په پاکستانی اکټرانو او سندرغاړو د ورتک بندیز ونه لګوي په تاوتریخوالي به لاس پورې کړي. کله چې د هند په مهاراشترا ایالت کې د ملت پالو یو ګوند ایم این ایس خبرداري ورکړ چې پر سینما او به حملې وکړي، د هندی فلمونو یو ډیر پیژندل شوی ډایرکټر کرن جوهر وویل چې هیڅ پاکستانی اکټر ته به تر دې وروسته په خپلو فلمونو کې ځای نه ورکوي. دروانی میاشتې په پیل کې د هندی سینما او نندارتونونو اتحادیه اعلان وکړ چې په څلورو ایالتونو کې به د هیڅ داسې فلم یا نندارې د خپرېدو اجازه ورنه کړي چې پاکستانی هنرمندان یا سندرغاړي برخه پکې لري. د دې ټولو په جواب کې په پاکستان کې هم د بالیوډ یا د هند د سینما پر ټولو تولیداتو بندیز لګېدلی دی.
नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यारो मानो, नशे में यार डूब जाओ, रहो न होश में दीवानो, कि जब से मैंने तुमको दिल ये दे दिया, मीठा मीठा सा दर्द ले लिया, सुनो ओ प्रिया, मैंने तुमको दिल दिया नशे में यार डूब जाओ रहो न होश में दीवानो
د هند او پاکستان خراب وړي کو د دوړو خو فلمونه ډرامي او د کارن غیزمن کړي، خو د کابل او نیوی دلی ترمنز د راشه درشه د زیاتې دورا پور نه را رسیدلی. د هند د راجستان صوبې په مرکز جیپور کې په روانه میاشت کې د صوفی فیسټیوال کې د سارک د غړو هیوادونو ادیبانو برخه واخیسته چې لدې جملې نه افغان لیکوال هم هلته ورغلی وو. د صوفی ادبیاتو میلې ته ورغلی افغان لیکوال وای دوی هلته پوره ونډه واخیسته او د دوی فعالیتونه وستایل شول. زمونږ همکارې سهیلا حسرت نظیمی د افغانستان د پلاوی سره د دغه فیسټیوال په باب خبرې کړې چې ساسو پامې اورېدو ته را بولم.
د سارک د غړو هیوادونو د پلاویو په ګډون د صوفی په فیسټیوال کې د افغانستان ادبي او فرهنګي پلاوی ښه وځلید. دغه فیسټیوال چې د ادبي مقالو په لوستلو او په اجمیر شریف کې د سندرو په اجرا سره ونمانځل شو، د هند د راجستان په مرکز د جیپور په ښار کې جوړ شوی. د افغانستان د لیکوال او شاعرانو له ډلې څخه چې د افغان لوړپوړي پلاوی غړي وو، ښاغلی غفور لیوال په دې فیسټیوال کې د افغانستان ګډون په زړه پورې به ارزاوه. د دې فیسټیوال په باب د معلوماتو په اړه ویل
ادبیاتو کلنی فیسټیوال هر کال سارک دی ادبیاتو د واسطې لخوا نه جوړېږي په هندوستان کې، ځکه چې د دغې ادارې مرکز په هندوستان کې دی. دوی کلنی دوه غونډې لري، یوه ته د سارک د ادبیاتو فیسټیوال وایي او بل ته د سارک د هیوادونو د عرفاني ادبیاتو یا د صوفي فیسټیوال وایي. دغه فیسټیوال څه کال هندوستان هیواد د راجستان ایالت په جیپور ښار کې جوړ شوی و، چې د سارک د غړو هیوادونو ډېر وزرسته هیئتونه د ادبي او فرهنګي کړیو څخه ورته راغلي وو. مشهور لیکوال، مشهور شاعران، تصوف
پوهان د عرفانی ادبیاتو متخصصین ورته راغلي.
لیکوال او شاعر ښاغلی نجیب منلی هم د هیوادونو ترمنځ د دغه فستیوال د اهمیت په باب وویل چې دا ډول فستیوالونه د هیوادونو ترمنځ د فرهنګي لاسته راوړنو د راکړې ورکې په برخه کې اهم رول لوبولی شي. د موبایل
دا سارک په اړوند سازمانونو کې د سارک هیوادونو د ادبیاتو او لیکوالو د فاونډیشن په نامه باندې یو بنسټ دی چې مرکز په ډیلی کې دی او د هند په ابتکار جوړ شوی. تقریبا 2 کال کېږي چې دوی منظم فعالیتونه لري. نو د سرفرانس دغه بنسټ په ابتکار جوړ شوی دی همیشه په هندوستان کې کېږي. په هندوستان په بېلابېلو ښارونو کې په کال کې 2 وارې سینګارو دایره وي.
د فستیوال یو برخه د اجمیر شریف په زیارت کې د صوفیانه او عرفانی سندرو اجرا به چې اوس په یو فرهنګ بدله شوې ده.
د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا په روانه میاشت کې د هغو 33 لیکوالو کتابونه په سرکاري خرچه چاپ کړی شول چې د نادارۍ له وجې په خپله د خپرولو توان نه درلودلو. له خپرېدو وروسته د دغو کتابونو د مخکتنې غونډه د پېښور په نشتر حال کې وشوه چې لسګونو ادیبانو او حکومتي چارواکو په کې ګډون وکړ. په دې موقعه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی کلتوري صلاحکار عبدالمنیم خان وویل صوبایي حکومت به د لیکوالو او فنکارانو ملاتړ ته دوام ورکوي.
شاعران، ادیبان، تاون زرمندان دا زمونږ د قام سترګې دي، دا زمونږ پیژنګلو ده. اولنې ځل دی چې صوبایي حکومت زمونږ کې بکې تاسو ته یاد کلتی کړی، ستاسو نه کمیټي جوړ کړی، تاسو خلک سلیکټ کړی. خو تاسو انشاءالله نن دا باور درکوم چې تاسو ته مونږ 20 کروڑ روپۍ ایښی دي. نور 20 کروڑ انشاءالله تاسو دا ویم چې دا 33 او تاسو 1033 کتابونه دارنګ چې څنګه چاپ شي دا انشاءالله دا غیزه زموږ دا بلم انشاءالله مونږ چاپ کوو.
په یادو 33 کتابونو کې ځینې د میرمنو لیکوالو دي. د ډاکټرې فرخنده لیاقت کتاب هم په دې لیکلړ کې شامل دی. نوموړي وایي که پښتنې میرمنې همت وکړي د ډېر الوت موقع په مخ کې دي.
نن ډیره د خوشحالۍ خبره دا و چې موږ تل چې سره زما 15 کسان نور پښتنې میرمنې داس دلته کې په دې محفل کې موجوده وي چې دا غوي د شاعرۍ او د نثر کتابونه چاپ شوي دي. زه ټولو پښتنو زنانو ته دا یو ریکوست کوم، اغي دي په خپل احساساتو باندې د خلکو مخ ته وروړو باندې شرمېږي نه، نه دې چان یریږي، بلکې اغي دي همت کی، اغي دي حوصله کی، مخ کې دراشي.
په همدې موضوع د نورو معلوماتو لپاره مې د لیکوال او د پېښور د اسلامي کالج پوهنتون د استاد عباسین یوسفزي سره خبرې وکړې او په سر کې مې ترې د چاپ شو کتابونو د لیکوالو په اړه معلومات وغوښتل. هغوی راته وویل
دا څه ده چې دا سلسله چې ده دا ډېر وخت دا لړۍ پیل ده. پخوا به داسې و چې کلچر ډیپارټمنټ به چېرته د خپل یو کس دوه درې څلور هغه خلکو چې هغې به ځان رسولی شو یا به د حکومت د خلکو څه نسبې خلکونه هغې له به کتابونه چاپ کول. بیا چې کله د تیر امیر حیدر خان هوتی په دور کې کلچر ډایرکټریټ جوړ شو نو د هغې لخوا د میا افتخار حسین په وزارت کې هم څه کتابونه وو چې ما ته شمېره نه دی یاده خو د 40 نه غالباً چې زیات وو هغه چاپ کړی شوي وو او دغسې لیکوالانو ته ورکړی شوي وو. بیا دغه لړۍ چې دا موجوده حکومت چې کوم دی د پرویز خټک صاحب حکومت هغې د مختلفو لیکوالانو نه کتابونه وغوښتل او هغه کمیټي چې دا هغې ما ته حواله کړه چې د دې نه به ته کار اخلي. نو هغه مونږه 15 میټینګونه وکړه او د هغې نه پس مونږه 70 نه زیات کتابونه و پایې کې مونږه 33 کتابونه منتخب کړل چې پایې کې یو کتاب د هنکو دی، درې څلور په کې د اردو او باقي ټول څو کتابونه دي او په دې کې هغه لیکوالان دي چې هغې خپل کتابونه په خپل نشو خپرولی او یا هغه لیکوالان هم وو چې چا خپرولی شو خو هغې رالیږلي وو. مونږ چې کتاب ته کتل، معیار ته م کتل او د هغه معیاري کتابونه ته مونږ راغېل کړل او هغه مو شایع کړه.
عباسین صاحب، په دې کې د میرمنو ونډه څومره په پام کې نیول شوې وه؟ د څومره میرمنو کتابونه په دې کې چاپ شوي دي په دغه لړۍ کې؟
زه دا ګڼم چې 15 به پکې میرمنې، باقي نارینه دي. او چې څومره خلکو کتابونه را لېږلي وو نو د دې لپاره مونږ یو قانون په شریکه باندې جوړ کړو. هغه قانون د کمیټې د پاس شوی او د حکومت د طرف نه په کوم خبرې شوی او هغه قانون چې کوم کتابونه پای پوره ختل نو هغه مونږ شایع کړی دي. هغه د سړو که د ښځو او هغه که د هر ژبې او چې کوم معیاري نو هغه مونږ منتخب کړی دی او چې کوم غیر معیاري وو هغه که د هر ژبې نو هغه مو شاته پرېږدي.
واسین صاحب د حکومت دغه اقدام ستاسو په خیال د لیکوالو د تشویقیدو لپاره څومره ضروری دی؟
دا خو امیر صاحب تاسو په خپل لیکوال تاسو اندازې کیږي چې یو لیکوال کتاب ولیکي او هغه د هغې د چاپ وس نه لري چې هغه څومره د درد د کیفیت نه تیریږي او هغه څومره غمجن شي. نو دغه غمجن کیدل چې دی هغه د لیکوال حوصله ماته کی. دا کچرې د حکومت لخوا هر کال دغه سه دیرش څلوېښت پنځوس کتابونه چاپ کیږي نو دا به ډېره لویه خبره وي. د دې خزانه به هم زیاتېږي. بل به دغه لیکوالان چې کوم ښه کتابونه لیکي او هغه بیا ضایع شي چاپ نه شي نو هغه به د ضایع کېدو نه هم بچ شي.
واسین صاحب د پښتونخوا کې ډېری لیکوال داسې هم وو چې اوس هغوی زموږ په منځ کې نشته خو د هغوی هغه اثار به یې خپلوانو سره وي او هغه به خی ډیر معیاري کتابونه هم وي. دا غي لټون د پاره څه کول پکار دي ساس په خیال؟
زه دا ګڼم چې مونږ ټول زمونږ د لیکوالانو ملګرو ټول داسې مواري جوړیږي چې کله د کلچر ډیپارټمنټ خیبر پښتونخوا له اړخه په اخبار کې اشتهار راشي نو بیا پکار دا ده چې مونږ دا هغو ټولو لیکوالانو کتابونه چې کم معیاري دي او هغه دغه سي پراته دي او یا لیکوالان وفات شوي دي او کتابونه ناچاپه پراته دي نو پکار دا ده چې هغه مونږ دغه دفتر ته ورسو او دغه کمیټې تاکید شي او کمیټي فیصله وکړي نو انشاءالله تعالی چې دغه آثار چې دي دا به زمونږ ورکیږي. نه
د دغه کتابونو مخکتنې غونډه هم وشوه په نشتر حال کې او په دې غونډه کې یو حکومتي چارواکي عبدالمنیم خان په ډیر پزغر د ویلې لیکوالو ته شاعرانو ته چې موږ سره ډیر فندونه دي ستاسو لپاره نو ستاسو په خیال دغه حکومت سمو د مخ کې د لیکوالو فنکارانو سره د مرستې یو لړۍ شروع کړې و اوس دغه د کتابونو د خپرېدو دغه لړۍ پیل کړه. نور څه کول پکار دي د لیکوالو د ژوند لپاره؟ آیا کوم داسې مرکز هم پکار دی کنه چېرته چې لیکوال او شاعران لکه پریس کلب غوندې هلته دوی کیناستی شي د دوی پالنه کېدی شي؟
خبرې ډېرې دي عامر صاحب. داسې ده چې رایټرز کلب هم پکار دی چې جوړ شي چې په هغې کې لیکوالان راټولېږي او خپلو کې خبرې کوي یا د لرې لرې ضلعو نه لیکوالان راشي او هغه په پېښور کې بیا هلته اوسېدی شي شپه نیمه کولی شي. نو پکار دا ده چې داسې د لیکوالانو لپاره یو اداره یو ځای موجود وي. د دې نه علاوه د لیکوالانو په حق له ډاکومنټري فلمونه هم جوړول پکار دي چې د لیکوال د ژوند او د کار په حق له پکې په لنډو سپو کې معلومات. بله دا خبره ده چې د دین علاوه د لیکوالانو د پاره د صحت او د لیکوالانو د نورې مرستې د پاره مې ادارې پکار دي مدونه پکار دي. دا موجوده چې کوم حکومت لړۍ پیل کړې وه چې هر خلکو ته دیرش زره روپۍ د میاشتې ورکولې فنکارانو لیکوالانو شاعرانو ادیبانو ته نو هغه لړۍ هم اوس فلحال ودرېدلې ده. نو پکار دا ده چې هغه بیرته پیل شي او دا دې کې نور لیکوالانو نور فنکاران هم شامل کړی شي.
د پیژندل شوی لیکوال باسین یوسفزی خبرې موریدې په مشال راډیوي مجله کې کلتوري او ادبي راپور نورې. اوریدونکو په لږه شیبه کې درته د دوو بهرنیو لنډو کیسو پښتو ژباړه دراورو. یو کیسه د یو هندی لیکوال سقلن رزوی دا چې ګوته نومیږي او بل د یو انګلیسي ژبه لیکوال لانا وینستن دا چې بل میرمن نومیږي. دواړه کیسې درته ما نجیب امیر ژباړلې او زما همکاران بشیر ګواخ او پامیر سایل به وړاندې کوي. خو اول درته سونو راپور نه لرو. په کراچۍ ښار کې د نومبر په دریمه د یو پښتون انځورګر محمد ارشد خان د انځورونو نندارتون جوړیږي. ارشد چې د میک په نوم پیژنګلوي لري وایي چې شل کاله انځورګري کړې ده او د سن په خوره به د کوم پښتون هنرمند د انځورونو د لومړی نندارتون وي. له نوموړي سره د مشال خبریال محمد عمران خبرې کړي.
تقریبا او رمضان چې په کراچۍ کې شپېته لکه خوشا پښتانه چې ده نو اوسي پای کې زه تر اوسه پورې زه سوره معلومات لرم. زه ډومبه پښتون انځورګر یم چې تسین پزما کوي داشان د انځورګری هلی ځلی کوم.
محمد ارشد خان میک د خیبر پختونخوا د سوابی ضلع د ټوپۍ کلی سره تعلق ساتي او د نوی د لسیزې راهسې په کراچۍ کې ژوند کوي. د پختون انځورګر په حیث میک وایي چې هغه د زیږون سره سم په خپله خاوره او خپل قام جنگ لیدلی دی، ځکه په انځورونو کې هم دغه رنګ زیات په نظر راځي او هڅه یې کړې چې د جنگ د ختمولو دپاره د انځورګرۍ د لارې خپل کردار ترسره کړي. د نومبر په دریمه د میک د ځانګړي نندارتون په اړه دی وایي چې په دې دستوره کې مهمه خبره په جنگونو کې تر ټولو زیات ځپل شوې د زنانو انځورونه دي، ځکه چې جنگونه د پخوا راهسې سړی کوي خو تر ټولو زیات پکې زنانه ځپل کیږي.
زما په دې ننداره کې چې خاص چې کوم پوینټ دی کومه خبره ده هغه دا ده چې د جنگ چې دنه تر اوسه پورې ما کتلی سو خیر چې دن خزیم په جنگونو کې رالی فوج کې رالی خو زیات تر اوسه پورې چې سړو جنگونه کړي دي، نو دا شي کې دا کریکټرز می راغستې دي چې خزه او ځپل شن بیا لازمي خبره چې بیا دا اخري تمه ده د انسان د تباهي.
په روانه میاشت کې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د ماشوم د ادبیاتو د کور پنځم کلیزه ولمانځل شوه. په دې مناسبت جوړې شوې غونډې کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینو چارواکو، لیکوالو او ماشومانو ګډون وکړ. په غونډه کې وویل شول که ماشومانو ته د لیک لوست او مطالعې مناسب چاپیریال برابر شي، د ټولنې د ستونزو په هواری کې رول لوبولی شي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د ماشوم د ادبیاتو د کور مشر اجمل تورمان وویل چې په تیر یو کال کې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پام وړ کارونه ترسره شوي.
ما خانه هستیم، خانه خیالی، نه دیوار داریم نه چت داریم.
موش کوریو خو خیالی کوریو، نه دیوالونه لرو او نه چت. افغان دولت او حکومت چې باید لمر سره بلاتړ کړی وای تر اوسه هیڅ ملاتړ نه دی کړی. موږ اوس هم د سړک پر سریو او خپل کار پر مخړو.
خاغلی تورمان وویل د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره د پوهانو مسلکی ناستې، سیمینارونه او د ماشومانو لپاره تشویقي غونډې جوړې شوې، یو شمیر کتابونه چاپ شوي او د دې ترڅنګ په فیسبوک کې ورته یوه پاڼه ځانګړې شوې چې د ماشوم د ادبیاتو د ودې او دودولو لپاره ترې ګټه اخیستل کیږي او ښه نتیجه ورکړې ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست کمال سادات د ماشوم ادبیات د ماشومانو د سالمې فکری ودې لپاره مهم وګاڼه او ژمنه وکړه چې له دې پروسې سره به مرستې وکړي.
مونږ په ټولو معناو سره له دوی سره همکار یو او غواړو چې د ماشوم روزنې پروسه نوره هم وغځیږي.
اوس درته دوه لنډې کیسې وړاندې کوو. اول د انګلیسي لیکوالې لانا وینسټن لنډه کیسه، بله میرمن د پامیر ساحل په غږ کې.
لنډه کیسه بله میرمن. رستورانت له بیروباره ډک دی، میزونه یو بل ته نږدې او خوا په خوا ایښي دي. د میزونو سر ته په ډکو قابونو کې خواړه او ګیلاسونو کې مشروبات راوړل کیږي او د خلکو د غږېدو ګونګوسې هم تر غوږو کیږي. که څه هم زه یې په پوره ډول نشم اورېدی، خو په هغه بل میز په یوه جدي موضوع بحث روان دی. زه دومره پوهیږم چې هغه سړی خبرې کوي او هغه ښځه غمجنه بریښي، او زه له ځانه سره وایم چې دا هر څه بس هم نشي. څو میزونه اخوا هلته یوه ډله خلک ناست دي چې شراب څښي، بیهوده خنداګانې کوي، د پنیرو په چکنۍ کې د چرګ سرکړي ورنونه او وزرونه ډوبوي او ګرد حلقه شوي تیز رنګه پیاز ورسره خوري. دوی د بل خوراک فرمایش کوي او زه نه پوهیږم چې تر دې وړاندې یې څو خوراکه کړي دي. زه د میز مخامخ ناست خپل سړی ته ګورم چې لا هم په ټلیفون کې ورک دی، نه پوهیږم فیسبوک ګوري، انسټاګرام کې ګرځي، بریښلیکونه لولي او که څه کوي. هغه له ما سره نه دی، بلکې هغه چیرته بل ژوند کې کاملا اشغال شوی، چیرته چې هغه د خپل موبایل په 3x15 سکرین اړیکی نیولای شي. هلته ښایي بله ښځه د هغه ملګری وي، ښایي هغه د داسې خلکو سره په تماس کې وي چې دا 40 کاله یې سره نه دي لیدلي. دا هم کېدای شي چې هغه په ځینو داسې سیاسي مقاصدو بحث کوي چې ده ته مهم دي یا نه دي. هغه د هغو پر هغو تصویرونو سترګې خښې کړي چې چیرته بل ځای یې د خوړو پر مهال وستلی دي. هغه ګوري چې په توپ بازی کې څه روان دي. د هغوی ماشومان ګوري چې د خپلو ملګرو سره د لامبوزنۍ مسابقې کوي. زه بس دومره پوهیږم چې هغه اوس دلته نه دی. زه له خپله ځایه پاڅیږم او د میرمنو خونې ته ځم. په تلو تلو کې پر شا ګورم، هغه حتی خبر شوی هم نه دی چې زه له میزه پاڅېدلی یم. کله چې زه څو دقیقې وروسته راستنه شوم، هغه ماته په یو تش نظر وکتل. چیرې وې؟ ماته دې ونه ویل چې چیرې ځې. ته چیرې وې؟ زه دلته ناست یم، له میز نه نه یم پاڅېدلی. نه، تا له ما مخکې میز خوشې کړی و. ته هماغه شیبه له ما تللی وې چې ټلیفون دې راوویست او د فیسبوک کتل دې پیل کړل. نه، داسې نه ده، موږ تر ډیره خبرې سره کولې. رښتیا؟ ته ماته دا ووایه چې تا د ډوډۍ فرمایش پر مهال له دې خبرې پرته چې د غوښې کوفته او په شاتو او شړشمو کې پخه د چرګ غوښه به ښه وي، له ما سره په کومه موضوع خبره کړې ده؟ او تا ته دې معلومه وي چې زه هیڅکله بله میرمن جوړېدل نه غواړم. زه قسم خورم بله هیڅ میرمن زما په ژوند کې نشته. په دې وخت کې ډوډۍ رارسیږي. دا یو عادي ښکاره کیدونکی برګر او د آلو چپس دي، خو هغه ته جالب دي. هغه خپله کمره راوباسي او عکسونه یې اخلي. هغه وایي راځه کینه دلته چې عکسونه واخلو. خو زه ودرېږم، ویښته مې برابروم او د هغه خوا میز ته نږدې کیږم. خو هغه وار له مخه په خپلې دنیا کې ورک دی. د خپلې ماښامۍ عکسونه پر فیسبوک خپروي چې خلک یې وګوري. زه راګرځم، خپل جمپر او بټوه پورته کوم او روانېږم. کله چې دروازې ته رسېږم شاته ګورم، خو هغه له سره خبر شوی هم نه وي چې ګوندې زه تللی یم. د رستورانت ګارسونه له ما پوښتنه کوي، هر څه سم دي؟ زه ځواب ورکوم، هو. ته هغه سړی ګورې چې زه ورسره وم؟ هغه ته ووایه هیله لرم هغه او د هغه فیسبوک ملګري دی سره خپلو کې ښه وخت ولري. او له دې سره زه له دروازې د باندې وځم. د هوا یخه څپه مې پر مخ لګیږي او د یو حقیقي ژوند احساس کوم.
پامیر سایلو چې د لیکوال لانا وینسټن کیسه تاسو ته وړاندې کوله. اوس د بشیر غواخنه د هندي لیکوال سقلین رضوی یو کیسه دراورو چې ګوته نومیږي.
دا چې دوشنبه و، نو په بانک کې ډیر زیات بیروبار و. په بانک کې د خپل پیسو د جمع کولو لپاره اته یا لس کسه په لیکه کې ولاړ و. خلکو په لوړ غږ خبرې کولې. دا ایرکنډیشن هم ایله نن خرابېدلو. ګرمۍ، خولو او ځنډ خلک ورو ورو بې حوصلې کول. زه باید په وخت کالج ته رسېدلی وای، نو ځکه مې هڅه کوله چې غاړه جګه ونیسم څو د بانک د مامور د کار نه خبر شم. هغه کمبخت هم د اورګاډي د ټکټ پلورونکي مامور په څیر ډېر سست کار کاوه. یو ناڅاپه چا د شال لوري زما په اوږه لاس کې خود او راته ویل، زویا ما ته خو دغه چک ولیکه. ما چې مخ ورواړو نو ومې لیده چې کاکا عبدالعلیم دی، زمونږ د کوڅې رئیس. هغه چې ورکوټه و او هغه مهال کباړي و، نو د ګونډنه ممبئی ته راتښتېدلی و. زاړه شیان به یې اخیستل او نن د خدای په لورینې هر هغه شی ورسره و چې بل هیچا سره نه و. هغه که څه هم په نوم عبدالعلیم و، خو د علم نه په ډیر واټن کې اوسېده. په لیک لوس نه پوهېدو او د لاسلیک په ځای به یې ګوته لګوله. ما د هغه چک ډک او هغه پې هم خپله ګوته ولګوله. ما په خپل حساب کې پیسې جمع کړې او هغه راوویستلې او بې له دې چې ویش میری د خپل جیب په خیرن دسمال کې غوټه کړلې. هغه په داسې حال کې چې ما ته یې دعاوې کولې، له ما سره غبرګ د بانک له ودانۍ څخه راووتو. ما هغه ته د علم په اهمیت باندې خبرې پیل کړې. ما چې د هغه علاقمندي ولیده، نو د علم په اړه مې هغه ته د خوږ پیغمبر د څو حدیثونو د اورولو موقع ترلاسه کړله. علم حاصل کوي ولو که چین ته پسې لاړ شي. علم د زنګو نه تر قبره پورې حاصل کوي. ما هغه ته وویل، کاکا زده کړې په هر وخت کې کېدای شي. ته اوس هم دومره څه زده کولی شي چې خپل چک په خپله ولیکي او د ګوتې لګولو په ځای لاسلیک وکړي. هغه چې څومره په توجه زما خبرې اورېدلې، ما انګېرله چې زما خبرې پې اغیز کړی دی. کله چې څلوړلارې ته ورسېدو، زه کالج ته او هغه خپل دوکان ته روان شو. څو ورځې وروسته په څه کار پسې د کور نه د باندې ووتم او د علیم کاکا د دوکان له مخې نه تیر شوم. ما ولیدل چې هغه لنګۍ په سر کړې او لنګۍ تړلې دی او په چوکۍ ناست دی. چې څنګه یې په ما سترګې ولګېدې غږ یې راباندې وکړ، زویه قلم خو به لرې؟ د دې خبرې په اورېدو ډېر زیات خوشحاله شوم چې په کاکا علیم باندې زما خبرو تاثیر کړی دی. په زړه کې مې تیر شول ډېرې ورځې ووتې، اوس به یې ارومرو لږ ډېره زده کړه کړې وي. دا خبره روښانه ده چې انسان هوډ وکړي نو هر څه کولی شي، ځکه خو مشرانو ویلي چې یو بل ته واز او نصیحت کوئ. کله چې یو څوک د زړه له اخلاصه یو چاته خبره وکړي نو خامخا تاثیر لري. پروردګاره، د چا په زړه کې یو څنګه خبره ورچي هیڅوک نه پوهیږي. ما د خپلې کامیابۍ په نشه کې خپل قلم له جیب نه راوویست او کاکا علیم ته مې لاس ور وړاندې کړ. هغه ډېر په شوق قلم زما له لاسه ونیو او د خپل ښي لورې نه یې خپل پرتوغاغ په لاس کې واخیست. په داسې حال کې چې پرتوغاغ یې په ګنډه کې اچولو راته وویل، زویه کینه یو چک راته بیا ډکه، زه چې پرتوګ واغوندم نو ګوته به پې ولګوم.
له همدې سره د مشال راډیوي مجلې دا ګڼه تړو. نور ډیر مطالب به درته راتلونکې اونۍ په بلې ګڼې کې وړاندې کړو. پاک الله مو مل.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراورو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
باختر